آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. اوریدونکو سلام، دومه پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشئ. په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی، بشپړ خبرونه، رپورټونه او پسې د آشنایانو غږ او نیز خبرونه اوري. لومړی هم پام وکړئ د مهم خبرونو سرټکو ته.
عبدالله وایي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو نه دی خبر. په افغانستان کې کوکنارو کر او تولید زیات شوی دی. د عراق جمهور رئیس د ترکیې غوښتن رد کړي چې د موصل د نیولو په عملیاتو کې غواړي برخه واخلي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو لاوریدو وروسته دا رپورټونه هم اوري. د جمهوریت ریاست د پاره جمهور غوښتن کې کاندید ډانلډ ټرمپ د خپل جمهوریت ریاست د لومړی سلو ورځو د پاره د خپل کاري پروګرام مهم ټکي اعلان کړل. د خوست ولسی خلکو په یو اعتراضي غونډه کې په دولت غږ کړی چې کاپدی ولایت کې درول شوی دیموګرافي سروې له سره پیل نکي، د دوی له جدي خبرګون سره به مخ شي. رپورټونه وروسته خبريږي، خو اوس ترته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د افغانستان اجرائی رئیس چې نن عربستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکول، په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو پر تماسونو بې خبري شو دي. خو وی ویل چې عربستان د افغانستان د سولې نه په بهیر کې مهم رول لري. شغلی عبدالله ویل
هغه ویل په دوحه کې د تماسونو په تړاو د رپورټونو په اړه زه معلومات نه لرم، له همدې عمله نه غواړم چې په اړه یې خبرې وکړم.
د افغانستان اجرائی رئیس په داسې حال کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په تماسونو بې خبري شي چې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ثانکزي او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په تړاو راپورټونه ورکړل شوي دي. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو یو ګډه سروې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او کرکیلې په اړه ترسره شوي شی چې په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو کر 10% او د پیمو تولید 30% زیات شوی دی. د افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو سره د مبارزې اداره UNODC د یکشنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د کوکنارو د تولید او د کرکیلې په اړه د خپلې سروې جزئیات خپاره کړل. دغه سروې ښیي چې 6,4,800 افیم په افغانستان کې تولید شوي دي. تیر کال په دغه هیواد کې د افیمو تولید 3,300 ته رسیدلی و. د امریکا دفاع وزیر نن د عراق د اربیل ښار ته تللی چې د کوردي مشرانو سره وګوري. هغه به د هغو پوځي قومندانانو سره هم وګوري چې د موصل د نیولو د عملیاتو مشري کوي. کارټر اربیل ته د رسېدو سره د کوردانو مشر مسعود بارزانی سره هم وکتل. په عین وخت کې کوردي قواو د موصل په شمال ختیځ کې د داعش سره په جګړه بوختي او هڅه کوي چې موصل ته د قواو د ننوتلو لاره خلاصه کړي. پرون د امریکا دفاع وزیر په بغداد کې د عراق د صدر اعظم سره وکتل او د موصل ښار د نیولو عملیاتو جاج واخست. د عراق جمهور رئیس حیدر الابادی بیا د ترکیه غوښتنه رد کړه چې ویلي چې دوی غواړي د موصل په نیولو کې برخه واخلي.
معركه الموصل معركه عراقيه.
د موصل جګړه او عراقي جګړه د عراقيانو پلانوي او عراقيانو کوي. زه خبر یم چې ترکان غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي. موږ له هغوی څخه مننه کوو، خو ورته وایو چې دا کار عراقیان په خپله کولی شي. عراقیان به موصل او نورې سیمې په خپله آزادوي.
په دې اړه به نور تفصیل دا شکولا رحیم زینب وو.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون وویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیې مرستې ته ضرورت نشته. ابادی په بغداد کې د امریکا د دفاع وزیر سره د ملاقات وروسته دغه خبرې وکړلې. هغه ویل چې د موصل جګړه د عراق جګړه ده. د جنگ لپاره به عراق پلان جوړوي او عملی کوي به. زه په هیګم چې ترکان غواړي چې د موصل په بیرته نیولو کې برخه واخلي او موږ ترې مننه کوو. عراق به دا کار پخپله وکړي او د موصل او عراق نورې سیمې به هم ونیسي. د سه شنبې پر ورځ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل چې ترکیه غواړي د موصل په نیولو کې ونډه ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د ترکیه قوتونه چې موصل ته نږدې ځای پر ځای دي د عراق د حکومت نه به هدایت وانخلي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر بیا په خپل خبرو کې چې پرونی خبریالانو ته په بغداد کې وکړلې ویل چې د موصل په نیولو کې د ترکیه د رول په اړه خبرې کول مشکل کار دی. هغه ټینګار وکړ چې دا د عراق د ملي حاکمیت خبره ده چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف عملیات څنګه رهبری کوي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سوریې د دلی په ښار کې د درې ورځې اوربند وروسته جنگ بیا پیل شوی دی. دغه اوربند د بشري مرستو رسولو لپاره شوی و. په برتانیا کې مېشت د سوریې د بشري حکومت لپاره د څار ډلې د هوایي بریدونو ځمکني عملیاتو او د ډزو رپورټونه ورکړي دي. د سعودي عربستان مشر ائتلاف نن د یکشنبې په ورځ د یمن په پایتخت سنا کې بیا هوایي بمباري پیل کړې دي. دغه ائتلاف د 2 ساعتونو اوربند وروسته بمباري پیل کړې دي. نور تفصیل متي الله عبد راکوي.
د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد وایي چې هغه هیله درلوده چې اوربند به پسې تمدید شي او ادامه به پیدا کړي. خالی احمد زیاته کړه چې په سو برخو کې د دواړو خواوو د سرغړونو برسره هم دواړو خواوو هڅه وکړه چې اوربند رعایت کړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو په ضد بمباري کوي. ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د اوربند برسره هم چې پرون د شنبې پر ورځ پای ته ورسید، د جمعې پر ورځ د یمن او عربستان په سرحدي سیمه کې جګړه روانه وه. عیني شاهدان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د سنا په ختیځ کې د توغندیو د ویشتلو څو مرکزونه په نښه کړل. متي الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د سوریې جمهور رئیس بشار اسد باید په واک کې پاتې شي چې هیواد د دې څخه وژغوري چې د جایدانو په لاس کې ورنسي. پسکو دا تبصره د یک شنبې په ورځ د روسیې د دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وکړه.
پریتم ایچه سترانه ستګلیو مالچات کګده ایس پراشوات.
پسکوف د مرکه په مرحال خبرداري ورکړ چې د جادي ډلې د سوریې کنټرول کې په لاس کې واخلي او زیاته کړه په دې باور لري چې دغه جایدان به په دارو پاپو لیدس کې د نو بردون لړۍ پیل کړي. د روسیې د اسد رژیم د ملاتړ لپاره یو کار لمخي پوزي کمپاین پیل کړ چې د سوریې د ځواکونو سره مرسته وکړي چې هغه سیمې چې د لاسې وتلي بیرته ونیسي. او د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ادارې کارکونکو وایي چې د سوریې حکومت د دریم ځل لپاره کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. دغه ادارې په سوریې کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د خپلو چیرونو راپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د جمعې پر ورځ واستوه. په راپورټ کې راغلي دي چې دوی پوره شواهد لري چې دا شی چې د سوریې حکومت د ادلب په سیمه کې د مارچ په 14 نیټه چې کیمیاوي وسلې استعمال شوی لاس درلودي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د خوست ولسی خلکو په یو اعتراضی غونډه کې پر دولت غږ کړی چې که په دې ولایت کې درول شوی دیموګرافیکي سروې له سره پیل نه کړي د دوی له جدي خبرګون سره به مخ شي. ابراهیم رحیمی پاکله رپورټ را لګلی.
د دیموګرافیکي سروې په ترڅ کې د ټولنې اقتصادي، فرهنګي او ټولنیز وضعیت په اړه ارزونه کیږي. دا سروې د افغانستان په 13 ولایتونو کې تکمیل شوی او پاتې نورو کې ښایي نږدې راتلونکی ترسره شي. په خوست کې د سروې چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې وې، خو پرته له دې چې تکمیل شي تیرونې د عیسایي مرکزي دفتر له لورې تړل شوې او ټول کارکوونکي رخصت کړي دي. د سروې مسؤلینو ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله یې درولې. خو د خوست په یاد اعتراضیه غونډه کې راټول شوو مذهبي او قومي مشرانو مدني فعالانو ویل چې دا کار د سیاسي اهدافو په خاطر شوی. مدني فعال نصیر احمد روخان:
کله چې په کابل کې وشمیر کړی لیدې خبرېږي چې په خوست کې د دریو اداري واحدونو او د دوو ولسوالیو د نفوس شمیره تر 600,000 کسانو اوړي، تلیفون کېږي چې پروسه ودروي. مو حکام امنیت مقایسه کوي، د خوست امنیت تر مزار ښه دی، د خوست امنیت تر هرات ښه دی، د خوست امنیت تر نورو هغه ولایتونو چې حساب ورباندې کېږي ښه دی. موږ په هر قیمت چې کېږي د دغه سروې د تکمیلېدو غوښتونکي یو او چاته اجازه نه ورکوو چې د خپلو سیاسي اهدافو لپاره د خلکو او ولسونو د حقق حقوقو سره ملنډې ووهي او د خپلو شخصي ګټو لپاره یې قرباني کړي.
د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې په یاده سروې کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې په مجموعي ډول څه باندې 1400 کسانو کار کاوه، چې د 2 میاشتو په موده کې شاوخوا 10% کار ترسره شوی هم و. معترضینو د احصایې د مسؤلینو دا څرګندونې بې بنسټه وبللې چې ګنې امنیتي ستونزې د دغې ډیموګرافیکي سروې په مخ کې خنډ شوې دي. دوی دا کار تش په نوم جوړه شوې بهانه یاده کړه.
د مرکزی حکومت نه زما هیله دا ده چې دوی د خپلو ستونزو په موږ نه سنبالوي، موږ ته د نه صادروي خپلې.